مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 15مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په بلوچستان کې د زلزلې په مومندو ایجنسی کې د وژنو د افغانستان د جګړې په اړه د اسلامي علماو د فتوا چین ته د ولسمشر کرزی د سفر او په ملګرو ملتونو کې د ایران او افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو سربیره د سیمې او نړۍ په اړه نور یو شمېر راپورونه هم درته لرو. خو په لومړي سر کې باندې ساجمل ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی په بلوچستان کې د زلزلې له کبله 208 کسان وژل شوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د چین په سفر روان شوی او د کینیا ولسمشر ویلی امنیتي ځواکونو هغه برید کوونکو ته ماتې ورکړې چې په مرکز نیروبی کې په لسګونو وګړي یرغمل کړي وو. اوستا خبرینو تفصیل. په بلوچستان کې د زلزلې له کبله 208 کسان وژل شوي او خوشه 350 جوړ دي. د بلوچستان د کورنو چارو سیکرټري اسد ګیلانی نن مشال لیډیو ته ویلي چې تر ټولو زیاته د سبې د اواران سیمه متاثره شوي او په ټول بلوچستان کې 208 کسان وژل شوي. دا وخت چې موږ سره د مړو کمه شمېره ده هغه 208 ده او 350 کسان جبل شوي دي. د ټولو زیاته د اواران سیمه متاثره شوې او هلته د صوبې د آفتونو د نظم اداره خپل امدادي کارونه کوي او د ژغورنې د کارونو لپاره موږ پوس هم راغوښتی دی. بلخوانن سحر په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې هم د زلزلې جټکې محسوس شوې دي. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د پیښور په شمول د مالکن ډیویژن په مختلفو سیمو او په ممن ایجنسی کې د زلزلې جټکې محسوس شوې. د موسمیات محکمې د وینا تر مخه په ریکټر پیمانه د زلزلې شدت 4.0 وو. د افغانستان په کابل کې د شاوخوا شلو اسلامي هیوادونو راټولو شوو دینی عالمانو ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ جګړه شخصي اهداف لري نه عقیدوي. دینی عالمانو دغه څرګندونې تیر ورځ په اغه یورزنی نړیوال کانفرنس کې وکړې چې د افغانستان د علماو د شورا او د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان لخوا جوړ شوی وو. په دې کانفرنس کې د ایران، پاکستان او د نورو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو او شخصیتونو هم ګډون درلود. په کانفرنس کې د پاکستان او ایران یو شمېر دینی عالمانو ځان وژونکي حملې د اسلام خلاف بللې دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د چینی چارواکو په بلنه په څلور ورځني سفر نن بیجینګ ته روان شو. د افغانستان د ولسمشر له ماڼۍ څخه نن خبره شوې خبر پاڼه وایي چې لوی ولسمشر کرزی سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار رنګین دادفر سپنتا، د قانونو او پټرولیم وزیر وحیدالله شهرانی، د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ارشاد احمدی او یو شمېر نور سرکاري چارواکي شامل دي. د ولسمشر کرزی ویان احمد فیضی پرون خبریالانو ته ویلي چې ولسمشر حامد کرزی به له چینی چارواکو سره په افغانستان کې د سولې په عمل کې د پاکستان پر ونډې هم خبرې وکړې.
د دې سفر په جریان کې به هم د پاکستان همکاري د افغانستان سره په مختلفو مواردو کې په خاصه توګه د توریزم سره د مبارزې په اړه او د سولې د پروسې په اړه دغه دوې کلیدي خبرې دي یا موضوعګانې چې په دې اړه به ضرور د پاکستان د نقش په اړه او د پاکستان د همکاري په اړه به د چینی مقامات سره په دې اړه خبرې کېږي.
د غراس ولسمشر حامد کرزی به په چین کې د اروپا او ایشیا په اقتصادي کانفرنس کې هم برخه واخلي. د بنو سلې د جانیخیل تانې په حدودو کې تیر شپه ناڅرګند وسلوالو د اف سي ځواکونو په یو کلا راکټي برید کړی او درې الکار یې چوبل کړي. د امنیتي ځواکونو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیګا مشال ریډیو ته ویلي جوبل شوو کې دوه اف سي ځواکونه او یو پولیس والا شامل دي. د پیښې وروسته وسلوال په تخته کې بریالي شوي دي. د برتانیا د کورنو چارو وزیر د پیښور په کلیسا د بریدونو غندنه کړې او ویلي دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به برتانیا له پاکستان سره په ګډه کار کولو ته دوام ورکړي. تریزا مې دا خبرې تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان سره د ګډ خبري کانفرنس پر مهال وکړې. په دغه موقع چودري نثار علي خان وویل چې کله ترهګرۍ پر ضد جنگ وي او که د نشه یي توکو مخنیوي، پاکستان غواړي چې په ګډه له برتانیې سره کار وکړي. د کراچۍ ښار پولیس چارواکي وایي د ښار په بیلابیلو برخو کې د تیرو څه د پاسه دوه هفتو راهیسې روان هدفي عملیات دوام لري. په دغو عملیاتو کې د نهې پروس یو سل وو یا مشکوک کسان پولیس او رینجرز نیولی دي. د کراچۍ ښار د پولیسو مشر یا اډیشنل آی جی شاهد حیا د نهې پروس مشال لري ته ویلي په ښار کې د روانو عملیاتو د لومړۍ مرحله ده چې پترس کې تر اوسه خوشا 2500 کسان نیول شوي دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د برازیل ولسمشر ډیلما روسف په دای هواد کې د امریکا پر جاسوسۍ نیوکه کړې. ډیلما روسف د نهه پروس د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویل برازیل به نوي قوانین جوړ کړي او له نوې ټکنالوژي به کار واخلي چې په غیر قانوني توګه د مواصلاتو مخه ونیسي. میرمن روسف څرګنده کړه چې جاسوسي له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده.
په دې ډول د بل هیواد په چارو کې لاسوهنه له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده او له هغه اصولو سرغړونه ده چې له مخې یې اړیکې جوړیږي. په ځانګړي ډول د ملګرو هیوادونو ترمنځ یو خپلواک هیواد باید هیڅکله یو بل خپلواک هیواد ته د زیان رسولو هڅه ونه کړي. د برازیل ولسمشر واشنگټن ته خپل رسمي سفر هم تیرونه ځنډولې دی.
اور استه خبردا چې د کینیا ولسمشر ویلي امنیتی ځواکونو هغه برید کوونکو ته ماتې ورکړه چې په مرکز نیروبی کې پلسکونو وګړي ارغمل کړي وو. د کینیا ولسمشر په خپل وینا کې چې د ټلویزیون لاره پرون خبره شو ویل د اتوار پرس په ویسټ گیټ شاپینګ سنټر د وسلوالو په برید کې یو شپه ته عام وګړي او شپږ پوځیان وجل شوي دي. په دې برید کې 15 برید کوونکو هم وجل شو او یو لس مشکوک کسان ول شوي دي. د کینیا ولسمشر څرګنده کړه چې د دې اونې درې چې بخنه غواړم چې د دې ودانې درې پوره نړیدلې دي نو ښایي نور مړي هم تر ملبې لاندې شوي وي. د خبرینو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې خدای چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په بلوچستان کې د تیر مازیګر زوروري زلزلې په دغه صبح کې ګڼ مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. یو صبحي چارواکي مشال رادیو ته ویلي چې تر دې دمه 208 کسان مړه شوي دي.
اس وقت جو ہم نے بیسٹ ٹول ریکارڈ کی ہے وہ 208 ہے اور جو لوگ زخمی ہیں تو تقریبا 350 ہیں.
په کابل کې د اسلامي نړۍ علما او په افغانستان کې د جګړې پر پای تر رسولو ټینګار کړی. د افغانستان د سولې د عالی شورا ویاند علما او د کانفرنس د ورستي اعلامیې حال راکوي.
دا جنگونه په عقیدوي حساب نه بلکې شخصي اغراض په خاطر باندې جنگونه دي او دا شرعي بڼه نه لري.
په ممندو او بنو کې د انامنې د پیش حال درکو ورسره به دا هم واوري. د پېښور پښتنو په دغه شهر کې پر ځای عبادت ځای تر برید درسته د ځپل سو سره د هر ډول مرستو چمتووالی شو دلی.
د مونږه علاقې چې سونه خلک دیدار کور نه دوه درې کسره وتی دي خلکو سره مدد دپاره په غشپه د سلورو بجو پورې دوی سره شپې لګیو.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پاتې ده mashalradio.com. راځو خپل لمړي راپور ته. پرون مازګری به زوروري زلزلې د بلوچستان بیلابیل سیمې لرزول دي چې شدت یې په د ریختر سکیل په اندازه 0.7 بدل شوی او په نتیجه کې د دې صوبې په جنوبي او جنوب لویدیځو بلوچستان سیمو کې تر دې دمه لشتر لږ 208 کسان مړ شوي دي او په لسګونه نور ټپیان شوي دي. زلزلې تر ټولو زیات زیان په ضلع اواران کې راولې دي. په دې اړه نور حال کوټ څخه د مشال رادیو خبريال خدای نور نصر راکوي.
د بلوچستان د سرشار کوټې په شمول د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې د سې شنبې په مازیګر د پاکستان په وخت څلور نیمه بجې د زلزلې ټکانونه احساس و چې د ریکټر په کچه یې شدت 0.8 شول سوی. په کوټه او شاوخوا نورو سیمو کې د زلزلې ټکانونه شاوخوا 2 دقیقې احساس کړي. د صوبې سرکاري چارواکي وایي یادې زلزلې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په بلوچستان او لرو پرتو اواران او تربت سیمو کې اړولې چې د دوی په خبره پکې د مړیو شمیر 200 سب اته او د جوبل څه بیو شمیر درنیم سوه ته رسېدلی دی. د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اسد ګیلانی د چهارشنبې په سهار د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته وویل په دې زلزله کې د مړو څه بیو شمیر چې دا وخت موږ ریکارډ کړی 208 دی او شاوخوا درنیم سوه نور جوبل سوي دي. تر ټولو زیاته متاثره سوې سیمه لکه تاسو ته چې معلومه ده آواران او شاوخوا نورې سیمې دي چې هم هلته مو پی ډی ایم ته ویلي او د پاکستان پوځ ته مو هم ویلي چې امدادي کارونه یې پیل کړي دي. له دې سره له کوټې مو هم امدادي سامان زلزله ځپلو سیمو ته لیږدولی. تر دې وړاندې د بلوچستان د حکومت ویاند جان محمد بلیدی او صوبایي سیکرټریانو د سې شنبې په شپه ناوخته په خبري غونډه کې د 3 کسانو د وژل کېدو خو ملیشا ځواکونو بیا په همیاد شپه د 8 تنو د وژل کېدو تایید کړی و. د جان محمد بلیدی په خبره له زلزلې څخه ټولې 4 ضلع متاثره سوي چې د ده په خبره پکې آواران تر ټولو زیاته متاثره سیمه ده. له دې سره په همدې خبري غونډه کې د بلوچستان د صحت د څانګې سیکرټري عبدالصبور کاکړ وویل چې په زلزله ځپلو سیمو کې صحي اسانتیاوي نشته او له کوټې یا شاوخوا 15 امبولانس له ضروري درملو سره استولی دي. هلته د صوبایي حکومت لخوا په خبرې سوې خبر پاڼه کې ویل سوي چې د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس چې دا وخت د لندن په دوره دی له همغه ځایه یې د زلزله ځپلو ټولو سیمو لوړپوړو چارواکو ته امر کړی چې ټولې رخصتۍ دې ختم کړي او امدادي کارونه دې پایل کړي. د ویلو وړ ده چې تر دې وړاندې هم د بلوچستان د سرشار کوټې په شمول په ډیری نورو سیمو کې وخت ناوخت زلزلې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې چې د یادولو وړ یې د 2008 عیسوي کال د زیارت سیمې زلزله چې تر 200 زیات کسان وژل سوي او د روان کال د اپریل د میاشتې په 14 نیټه د ماشکیل سیمې زلزله ده چې د سرکاري چارواکو په خبره تر 30 زیات کسان پکې مړ سوي وو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټا.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خاوري. په کابل کې د څلیر وشت اسلامي هیوادونو راټولو سو دینی علما وویل چې د افغانستان اوسنۍ جګړه عقیدوي اهداف نه بلکې شخصي اهداف لري. دینی علما دا څرګندونې تیر ورځ په هغه یو ورځنی نړیوال کانفرنس کې وکړې چې د افغانستان د علماو د شورا او د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان لخوا جوړ شوی و. په دې کانفرنس کې د نورو اسلامي هیوادونو د دینی علماو سربیره د پاکستان او ایران علماو هم ګډون کړی و. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په راپور کې واوري.
د سولې علي شورا چارواکي وایي چې د کانفرنس ګډونوالو په افغانستان کې د جګړې د ختمې د غوښتنه وکړه او دغه جګړه د شخصي اهدافو جګړه وبلله. د دې شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد وایي چې د نیو علماو د افغانانو پر رهبرۍ د سولې په ټینګښت ټینګار وکړ. ښاغلی شاهد د سېشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د دې نړیوال کانفرنس ګډونوالو د افغانستان د روانې جګړې په اړه هم فتواوي ورکړې.
په دې اعلامیه کې په اخر کې دا رااله چې دا جنگونه په عقیدوي حساب نه بلکې دا عصبي او نور شخصي اغراضو په خاطر باندې جنگونه دي. یعنی اعلامیه کې دا سراله او دا شری بنه نه لري، باید مشکلات د خبرو اترو د لارې حل پاسل کی.
د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ د شاوخوا شلو اسلامي هیوادونو د دینی علماو کانفرنس د سېشنبې په ورځ په کابل کې جوړ شو. دغه کانفرنس د افغانستان د علمانو د شورا او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان لخوا پلان شوی وو چې د پاکستان او ایران دینی علماو هم پکې برخه اخیستې وه. تر اوسه وسوالو طالبانو د دې کانفرنس د پریکړو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې خپله جګړه د اشغال پر ضد جهاد بللی. د سولې علي شورا چارواکي وایي چې د جنگ د پای ته رسولو لپاره د دینی علماو رول مهم دی او باید چې هغوی وسوال مخالفان نور هم د سولې خبرو اترو ته وهڅوي. د دې شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد وایي چې د کانفرنس یو پریکړه هم دا و چې په راتلونکي کې باید ورته غونډې نورې هم جوړې شي.
کوم دې باندې ټینګار و چې د نړۍ اسلامي ممالکو علما، دینی مراکز، لوی مفتیان او شیوخ دې دې مسایلو ته ادامه ورکړي او دغه تفاهمات یا د غونډې او کانفرنسونه وخت وخت دایر کې چې په افغانستان کې او په اسلامي نړۍ کې چې دا کمی ستونزې دي او اختلافات دي، جنگونه دي، تشدد او خشونت دي، د دې د مخنیوي لپاره خپل اسلامي او انساني مسولیت ترسره کړي.
که څه هم د سولې عالي شورا چارواکي او عام افغانان هیلمن دي چې د داسې غونډې په جوړېدو سره به د حکومت وسوال مخالفین سولې ته وهڅول شي، خو ځینې کارپوهان وایي د افغانستان جګړه د سیمې د هیوادونو په اشاره روانه ده. دوی وایي تر څو چې د افغانستان د جګړې په اړه د سیمې د هیوادونو او په ځانګړې توګه د پاکستان د استخباراتو اراده بدله نه شي، دا جګړه پای ته نه رسیږي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې د خبرونو، راپورونو او څېړنیزو پروګرامونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اوس زه د قبایلي سیمې مومند ایجنسی پر لور بېګا د شپې ناوخته د مومند ایجنسی د غلنې په سیمه کې جوړېدونکي د باراني بند یو انجینیر په شمول دوه تنه د وسوالو لخوا تشتول سوي، او نن سهار بیا د یاد سوي بند ته عمله وړونکي ګاډي باندې بارودي چاودنه سوي ده چې د یو سب انجینیر او ټیکتار په شمول درې کسان پکې وژل سوي او پنځه نور شبل سوي دي. تحریک طالبان پاکستان د دې دواړو پیښو په غاړه اخیستې ده. نور هله سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
بېګا د شپې ناوخته د مومند ایجنسی په غلنه کې د فاټر ډیولپمنټ اتارټي لخوا جوړیدونکي په باراني بند کې موجود یو انجینیر او یو مونشي د نامعلومه وسلوالو لخوا تختول شوی. نن هم دغه باراني بند ته مزدوران او نور عمله وړونکي په ګاډي بارودي چودنه هم شوی چې پکې د یو انجینیر په شمول درې تنه مړه او پنځه زخمیان شوی دي. د غلنې ایجنسی هډ کوارټر هسپتال د مشر ډاکټر ریاض خان په وینا چې زخمیان شوی تنه د خطرې نه بهر دي.
پنځه زخمیان دي او درې ډډ بورډیز دي. نن هغه ټول بس ټول بل دی بل فساد کې به ان شاء الله کوټ لګو دا شاته ناس تو غنا نو بده خو څه څه پلټ منټس باندې راځي دلې دي. او مخکې چې کوم درې کسان ډرایور او کانټراکټر او انجینیر مخکې نو سوګي درې وانه ډېر دي.
تختول شوی تنانو کې انجینیر ذوالفقار او یو منشي شامل دي، او پملو تنانو کې سب انجینیر غنی، ټیکدار شکور او یو ډرایور اعتبارګل شامل دي. دا تختول شو او د ورستنه پیخي تصدیق د فاټا ډیولپمنټ اتارټي ایجنسی کوارډینیشن افیسر طارق خټک داسې وکړ.
دا زمونږ ډیم دی محمد ایجنسی کې کنده وډه اور پاگی مانی دی گشت پی اٹیک کرے دی اگی اور بلڈنگ سے بولے دی زمون کو انجینئران دی کنٹریکٹ والا غم کی چھی دی بگے اور گاڑی دی کم دی اگی سے بولے دی
دا گنداو پنم جڑی دن کے دا بارانی بند دا غلن ہیڈ کوارٹر نا 2.5 کلومیٹر اپ فاصلہ کے پنور خاتا اڑختا جوڑے گی چخوا کی ور سرا د جوڑ شوی یو بل بارانی بند مزدوران ہم لگو زیاد دو کلو نوڑان دی تختول شوی چ بیا ورستو پر خودل شو دا تاریخ ٹک نہ مو پختل چ دا زخمیان مزدوران سر بعد اداری لخوا مرستے کولے شی او یا نہ
خام خ گورنمنٹ جکم مغت یا خو پالیسی یزه که به هم سرکاری کار وکړه غلی سرکار خو مخه مخه کوم سړکی دی بګر کوم سړکی دی دلته سرکاری کار نه کول غوا نو ان شاء الله بل دیله هغه خپل کوم دی کی لږه دی منډه کړی وای او راغی نو موږ پلین ویو
یاد دی چې په محمود جنسی تحصیل غلنې پسیمه کې د وسوالو لخوا په نږدې ورځو کې دا درې مپی خده چې وړاندې پکې سکولونه او د سکول چوکیدار او استاد هدف شوی. ولې د پولیټیکل انتظامی د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ جمشید خان په وینا چې وسوال اوس پټ پټه داسې پیخي کوي او داسې پیخي په هر ځای کې کیږي. دی وای چې بیا هم په محمود ایجنسی کې کومه داسې سیمه نشته چې ګنې څوک هغه ځای ته نشي ورتلی او امنیت بحال شوی دی.
د مومند ایجنسی څخه ځو د خیبر پښتونخوا د بنو پر لور. تیر شپه د ضلع بنو جانخیل تانې په حدودو کې ناڅرګند وسلوالو د فرنټیر کانسټبلري په قلعه راکټي برید کړی چې په ترڅ کې درې امنیتي سرتیري ژوبل سوي دي. د امنیتي ځواکونو په وینا برید کوونکي په تیښته کې بریالي سوي دي. نور حال سیمې څخه د مشال راډیو خبریال راکوي.
پولیسو او امنیتی ځواکونو زرایو مشال ریډیو ته وی د بنو ناش 15 کیلومتره جنوب نیم قبایلی سیمه ته سیرما تانا جانی خیل په حدود کې د اف سی پر کلا وسلوالو نیم شپه د نږدې غرونو نه راکټي برید وکړو چې د ناصرګندا وسلوالو لخوا د غلشوی راکټ پر کلا باندې پرې وتل. د پولیسو په وینا په ژوبل شو کې دوه اف سی او یو د فوز اهلکار شامل دي. د پیخې په اړه د بنو پولیسو یو چارواکی چې نام یې نکو سرګند مشال ریډیو ته وایي
طرف نه روغله ده سو بجے تقریبا دا قلعہ دو کنا قلعہ
جوبل شوی اهلکاران د بنو فوزی روختون ته د درملنې لپاره وړلی شوی دی. سیکیورټی فورسی زرای وای د پیښې وروسته وسلوال په تیښته کې بریالی شوي، خو دعوا کوي چې ځنه وسلوال یې په ځوابي ډزو کې وژلي هم دي. خود دوی دکی کش میرای نده خودلی او نه هم د کوم وسلوال ډلې لخوا د وسلوالو د وژنې تصدیق شوی. تر دې دمه د پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې. د یادونې ده چې بنو او خواوشا سیمو کې د یوې مودې نه پر پولیسو او امنیتي ځواکونو پر پوستو او نورو ودانیو باندې وسلوال بریدونه دوام لري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوس زو د پېښور پر لور. د پېښور پښتنو مسلمانانو د عیسایانو په عبادت ځای کې د ځانمرګ بریدونو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او په دغه پېښه کې له ځپلسو سره د هر ډول مرستو چمتووالی ښودلې دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال راډیو خبریال خالد خان راکوي.
پېښور کې د عیسایانو د عبادت ځای باندې ځانمرګي برید وروسته د دغه ښار پښتانه او مسلمانان د عیسایانو سره نه صرف د هغوی په غم او درد کې برابر شریک وو، بلکې د چودنې د ځای نه تر هسپتال او بیا د مړو ښخولو پورې د هغوی سره پوره مرسته کړې ده. د کواټې دروازې سره نږدې د آل سینټ چرچ باندې د ځانمرګي بریدونو وروسته د کواټې بازار پښتنو د عیسایانو مړي او زخمیان نه صرف لیډرینګ هسپتال ته رسولي، بلکې د دې لپاره د وینې اتیې هم ورکړې وې. په دغه ځانمرګي برید کې څه د پاسه اتیا خلک مړه شوي، چې زیاتر پکې زنانه او ماشومان وو او د ښار کریستین مقبرو کې خاورو ته سپارل شوي دي. د پېښور وزیر باغ مقبره کې خوښه او 50 مړي خاورو ته وسپارل شو او دغه قبرونه زیاتر ځایي مسلمانانو تیار کړي وو. د وزیر باغ یو سیدونکي مشال ریډیو ته وویل چې هغه سره د خپل ملګرو او خپلوانو د عیسایانو مقبره کې 14 قبرونه کنستي وو.
نوم تاریخ خان دی او دلته کې تور بو سره کوم واقع شوی دی کنه. دا هغه ورځ نه مونږ دوی سره لګیو د مسلم کمیونټي دوی سره مدد کې لګیو، مونږ د تکي چوکیداری او دوی سره لګیو کار کو. تقریبا نن پورې مونږ دوی سره څوار لس قبرونه خپل ځانیو کنهسته. بالکل جی، د مونږ د علاقې چې سونه خلک دیدار کورنه دوه درې کسره وتی دي خلکو سره مدد لپاره. دا سید بار علاقو یا کتوت لا وری منډه بیره د علاقو خلک هم راغلي دلته کې کار کړي دي. په غشپه د سلورو بجو پورې دوی سره نشپې لګیو.
دا شان یو بل مشر چې د شریف آباد مقبره سره نزدې کور دی وای چې هغه خپل زامنو ته ویلو چې مقبره تلال شي او په قبرستان کې درانا اوبو او قبر کنستلو انتظام پوره کړي.
کومه دې څه شوی ده هغه ورځ نو څه پوره لګي او منډه تړلي دي چې زموږ د لاسه خدمت کوي. کوو قبر کنستلو اوبو چې زموږ د وسه کې دا هغه شپه باندې زموږ د خوشحال شریف بابا د ټول مسلمانان راغلي سره د خپل بیل چوک او دالو سار سلورو بجو پوري دا زموږ د زامن لګي د ټول قبرستان کې ملټونه
دغه شان د کواټې بازار اوسیدونکو د عیسایانو سره د همدردۍ او غمرازۍ په خاطر درې ورځې دکانونه بند کړي دي او وایي چې دوی د 14 وروسته د چر دننه ټپیان او مړي په خپلو اوګو او ګاډو کې هسپتال ته رسولي وو. آل سینټ چرچ ته د غمرازۍ او دعا لپاره راغلی یو عیسایي ځوان مشال ریډیو ته وویل چې مسلمانان رونو دوی سره هر رنګ مرسته او کومک کړی دی او دوی د ښار د خلکو نه ډیر زیات خوشاله دي. خو بیا هغه وایي چې صوبایي حکومت د دوی سره هیڅ ډاډ ګرنه اونکړه.
زمانوم خورم فاروق دی د حادثه کې چې دغه مسلمانونو چې کوم سره ډیر اخلاق سره او ډیر ایمانداري سره کار کړی دی د لپاره چې دغه ډیر شکر گزارم دي. قبرونو کې موږ سره کار کړی دي، بیا تا چرچ کې کم مړی او کم زخمیان دیمل ته هسپتال تم رسولي دي. په خور کې خو داخله موږ سره ډیر خدي، پاکستان کې موږ سره خدي، خو دا په خور کې چې دغه پښتانه خلک چې دي دا موږ سره ډیر خدي.
دا یادونه ده چې د کواټي گیټ کلیسا باندې ځانمرګي بریدونو په نتیجه کې درې اتیا خلک وجل شوي او شپږ چرونه زیات ټپیان شوي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. او که چیرې تاسو فیسبوک یا ټوئیټر تر لاسرسی لرئ نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبرسوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. او زه د کراچي پر لور. د کراچي ښار پولیس چارواکي وایي دغه ښار په بیلابیل برخو کې د تیرو څه د پاسه دوه هفتو راهیسي هدفي عملیات دوام لري. په دغو عملیاتو کې د نهې په ورځ 109 مشکو کسان پولیسو او رینجرو د ښار له بیلابیلو برخو څخه نیولې دي. د رینجرز واکونه وایي چې دوی به په راتلونکو ورځو کې د عملیات نور هم تیز کړي. نور حال له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال ظفر کریم راکوي.
د کراچۍ ښار د پولیسو مشر یا اډیشنل آی جی شاهد حیات د سه شنبه په ورځ مشال رډیو ته ویلي دي په ښار کې د روانو عملیاتو دا لومړنۍ مرحله ده چې په ترڅ کې یې دوی تر اوسه 2155 مشکوک کسان نیولي دي. هغه زیاته کړه دوی ورو ورو په کراچۍ کې د روانو عملیاتو په کچه کې پراخوالی راولي.
ورو ورو انټنسټی به زیاتېږي که نه او بل دا ده چې دا کسان چې موږ نیسو کیس چې کنویکشن وشي او وټ ایور د کوانټم اف پنیشمنت چې او ورته ملاو شي خو ایټ لیست دا خو به وشي کنه جی چې دا کسان دوی غلط کارونه کړی او سزا ورته ملاو شي. پولیس والا چې دی دی هاف اریسټډ اراؤنډ مور دین 2000 پیپل. دیس از دا فرسٹ سٹیپ. ډیر کسان چې دی هغه تختې دلی دي نور علاقو ته تاسو نوټیس کې بهي مری نمون کسان نیولی دي لاہور نمون کسان نیولی دي انټیریئر سندھ نمون کسان نیولی دي بلوچستان ته خلق تلی دي او دا خو ورو ورو بکیږي کنه دی هاف ټولډ اس یار کوم پارټی سره زمونږ
شاهد حیات ویل پنیول شو کسانو کې یو شمیر هدفی وجون کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو سره تعلق لري خو نوموړي د کوم ګوند لنوم اخیستلو څخه ډډه وکړه. د کراچۍ د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال رډیو ته ویلي پنیول شو کسانو کې د ام کیو ام ډلې 20 کسانو د مذهبي ډلې سنی تحریک 14 کسانو او د پیپلز امن کمیټۍ اے ان پی او ګینګ وار یولس نیول شو کسانو په هدف فی وجنو کې د لاس لرلو اعتراف کړی دی. د دې ترڅنګ د لشکر جنگوی څلور او د سپای صحابه یو نیول شوی تن په هدفي وجنو کې د ککړتیا ویلې دي. خو د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات بیا وایي په کراچۍ کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو ترڅنګ د وسلوالو طالبانو په ګډون یو شمېر نورې ناقانونه ګرځول شوې ډلې هم په هدفي وجنو او قلنګ اخیستنه کې ککړې دي.
طالبان هم دلته شته، لشکر جنگوی هم ده، سپاہی محمد ہم دا اور ہر یو آرگنائزیشن اخبل ملیٹنٹس ہم دی سمرا کرمینل ایکٹیویٹیز دی تھی پکے انوالو دی علاقوں کی دوی اوسی چرتا پختنو بعد دی دا زیاد التا ہم دوی اخبل نیٹورک جوڑ کرے دا وہ اکثر دوی سبربن ایریاز چی دی التا دوی زیاد دی اسی ایریاز اشتا چی چرتا منگزو کو اول پلاننگ کو بلچ الت ریزسٹنس ملاوی گی پولیس تا او کوشش مونږ دا چې یاره دا ټول ایریا چې دی دا کلیئر شي.
ایڈیشنل آئی جی زیاته کړه په کراچۍ کې د هدفي عملیاتو د شروع کې دوروستو د کالادم ګرځول شو ډلو په سلګونو غړي له کراچۍ څخه قبایلی علاقو او نورو سیمو ته واپس تللې دي. هغه زیاته کړه د هدفي عملیاتو تر شروع کې دوروستو په ښار کې بدامنی په مکمل توګه ختم شوې نه ده، خو په ښار کې د اوږدې مودې راهیسې د تشدد پر روانو پیښو کې تر رهدا کمواله راغله دي. نو موري ویل د عملیاتو د شروع کې دوروستو په ولس ورځو کې وش په تکسان وجل شو دي. خدای عملیاتو د شروع کې دون وړاندې په هم دم ورځو کې یو سل او شپږ نوي کسان د خار په بیلابلو برخو کې وجل شو وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پاکستان د کورنی چارو وزیر چودری نثار علی خان د برتانیې د کورنی چارو له وزیر تیری سامی سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته پرون ګډي خبري غونډې ته ویلي چې که د ترهګرۍ په ضد جنګ وي، که د آبادکاري مسله او که د نشي توکو مخنیوی وي، پاکستان غواړي چې په ګډه له برتانیې سره کار وکړي. بلخوا د میرمن تیری سامی وینا وه چې دواړه هیوادونه به په ګډه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کار کوي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال راډیو خبریال احمد الله راکوي.
د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلی دی چې ټول ګوندیز غونډه کې طالبانو سره د مذاکراتو فیصله د هغه وخت ضرورت و، خو په فیصله نظر ثانی کولای شو. د برتانیې داخله چارو وزیر تریسا می سره د اسلام آباد په پنجاب هاوس کې د ملاقات وروسته ګډي خبري غونډې ته د نوموړي وینا وه چې پیښور برید کې څوک ککړ دي د وخت نه مخکې څه نشو ویلی، خو حکومت د ترهګرۍ په ضد جنگ لپاره پوره ازمه دی او په سیمه کې د جنگ له وجې پاکستان د ترهګرۍ ښکار شوی دی. چودری نثار علی خان زیاته کړه چې برتانیې سیمه کې د امن په ځای کولو کې خپل کردار لوبوي او د برتانیې داخله وزیر سره د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په مرستو جاری ساتلو خبرې اترې وشوي.
پاکستان سترګې په لار دی برتانیې سره په هر مت کې کار کولو لپاره. آیا که هغه د ترهګرۍ په ضد جنگ وي، که د امیګریشن مسلې وي، او که سنجیده جرمونه او که د نشي توکو مخنیوی وي، موږ غواړو چې په ګډه سره د دې مخنیوی وکړو او پاکستان دا هم غواړي چې د دوانو ملکونو خپل منځي تعلقاتو ته نور وده ترلاسه شي. برطانیه د پاکستان نږدې ملګری او اتحادی ملک دی او په مختلفو څانګو کې د برطانیې په مرستو موږ شکر گزار یو. خبری غونډې ته وینا کې د برطانیې د داخله چارو وزیر تریسا مې وینا وه چې برطانیا په پیښور کې شوې د ترهګرۍ پیښې په سختو ټکو کې غندنه کوي.
Pakistan has suffered more than any other country from the terrorism.
Pakistan de nur mulkuno pan isbat tahagare na ziyad sapale shwede aw tahagare pasat Pakistan de qurbaniyano aitraf kaw. Mung Pakistan sara pagada tahagare khatme la para kar kaw aw zamun koshish de chila kadamakh ki pashan pa Pakistan ki bya aman rashi.
To Pakistan sarkari TV tar makha de khabari gonde nawran de dwan mulkuno pa working group ijlas ki da tahagare pasat marasti jari satalo ittefaq wukdo aw insidad tahagare na mutalliq da mufahmat ya daqto هم لاسلیک کړل. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري وخت د غرمې 12:30 بجې سو. انیس اجمل به د مهم خبرونو لنډې سواروي.
په بلوچستان کې د زلزلې له کبله 208 کسان وژل شوي او خوشا 300 جوړ دي. د بلوچستان د کورونا چارو سیکرټري اسد ګیلانی نن مشال ریډیو ته ویلي چې تر ټولو زیاته د صوبې د اواران سیمه متاثره شوې. د افغانستان په کابل کې د خوشا شلو اسلامي هیوادونو راټول شوو دینی عالمانو ویلي چې د افغانستان اوسنۍ جګړه شخصي اهداف لري نه عقیدوي. دینی عالمانو دغه څرګندونې تېره ورځ په هغه یو ورځني نړیوال کانفرنس کې وکړې چې د افغانستان د علماو د شورا او د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان لخوا جوړ شوی و. بلخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د چینی چارواکو په بلنه په څلور ورځني سفر نن بیجینګ ته روان شو. د افغانستان د ولسمشر لمانه څخه نن خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر کرزی سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرس پنتا، د قانون او د پټرولیم وزیر وحید الله شهرانی او نور چارواکي هم شامل دي. د بنو سلې د جاني خیل ثانه په حدودو کې تیر شپه ناصرګند وسلوالو د اف سی ځواکونو په یو کلاره کټي برید کړي او درې اهلکار یې چوبل کړي دي. د برتانیا د کورونا چارو وزیر د پیښور په کلیسا د بریدونو غندنه کړې او ویلي دي چې تر هغه غره د مخنیوي لپاره به برتانیا له پاکستان سره په ګډه کار کولو ته دوام ورکړي. تریسا مې دا خبرې تیر ورځ په اسلام آباد کې کړې. د برازیل ولسمشر ډیل ماروسف په دغه هیواد کې د امریکا پر جاسوسۍ نیوکه کړې. میرمن ډیل ماروسف د نهې پر ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویل برازیل به نوي قوانین جوړ کړي او له نوې ټکنالوژي به کار واخلي چې په غیر قانوني توګه د مواصلاتو مخه ونیسي. او د کینیا ولسمشر ویلي دي امنیتي ځواکونو هغه برید کوونکو ته ماتې ورکړه چې پر مرکز نیروبي کې په لسګونو وګړي یرغمال کړي وو.
د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې انیس اجمل وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي رابع اکرم خان د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکي راخستي دي. راځي چې ورته غوښ
جنگ ورسپانه خپل ادارې کړي کې چې وفاقي او صوبایي حکومتونو او کنټونمنت بورډز بلاخر بلدیاتي انتخابات قبول باندې د رضامندۍ اظهار وکړو او په دې لړ کې د پنجاب صوبین علاوه یو هم لاوازه شیډول نه دی ورکړي. ادارې مخکلي کې چې سپریم کورټ خپل بیان کې ویلي وو چې وفاقي او صوبایي حکومتونه بلدیاتي انتخابات په لړ کې خپل آئینی ذمہواری پوره کولو کې ناکام راغلي دي او کدوی په آئین عمل نه کړو نو دای خلاف کاروایی کېدای شي. ادارې زیاتوي چې وفاقي او صوبایي حکومت نو چرول لپاره کامی انتخابات ضروري نو بیا ضلع او تحصیل پسته د اولس بنیادی مسلې هوارول لپاره د بلدیاتي انتخاباتونه تختولې. د ادارې په وینا چې عجیب خبره دادا چې کله امریت راځي نو بلدیاتي نظام د اغه ورومبه ترجیح وي. خو د افسوس خبره دادا چې جمهوریت حکومتونه داسې نه کوي او که اوس هم سلګ ډیر پدې کې وړاندې شوې دي نو اغه د عدالت له اړخه د آئین په پاساره د زور ورکولو نتیجه ده. اداره مخکلي کې چې په جماعتي بنیادونو بلدیاتي انتخاباتونه پلان دې ستا جمهوریت ته او د ملاویږي او سیاسي پارټیانه هلکو او د لارو کوسو په ستا د خپل کارکونانو تربيت کولې شي کم چې مخکې کمی سیاست لپاره یو اساسه ثابتې دي شي. اداره اخیره کلی کې باید چې بلدیاتي ادارې د سیاسي جماعتونو په ستا قائم شي نو د انتخاباتو لزم نه کار اخستل نه دی پکار څومره چې زر اوشي د کام په مفاد کې به وي. مشرق رسپان خپل اداره کلی کې چې حکومت د پېټرول مصنوعاتو په نرخونه کې د سلو روپو پورې د لیټر په سر د زیاتوالي امکان امکان سرګند کړی دی او ویلی دی چې په یو کم د شم ستمبر به د لړکی سمری د پېټرولیم وزارت ته ولېږل شي. ادارې وړاندې لیکي چې موجوده حکومت هم د تیلو په نرخونو کې په زیاتوالي کولو د عمل د ګرانې سمندر ته ور وغورځولو. د ادارې په وینا چې د تیلو په نرخونو کې د اضافې له وجې به د لارو موټرو په کرایانو کې هم اضافه وشي او دا رنګ به ګرانی نوره هم سیوا شي او همداراز د بجلی په نرخونو کې هم د دې اضافې له کبله زیاتوالی به وشي، ځکه چې زیاتره بجلی د تیلو په ذریعه پیدا کیږي. ادارې زیاتوي چې د حکومت مسلې په خپل ځای یو حقیقت دی، خو د دې بدل د اولس نه اخیستل ډیر زیات ظلم او زیاتی دی. نو باید چې حکومت دې اړخ ته توجه ورکړي او په اولس باندې د نور بوج غورځولو نه ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین رسپانې د اتوار په ورځ په پېښور کې په یوې کلیسا کې د دوو ځانمرګو بریدونو په اړه مقاله خپره کړې چې دا د پاکستان په تاریخ کې پر عیسایانو تر ټولو لوی برید و. بلخوا د امن او جنگ څېړنیز اداره انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس لیکي په افغانستان کې ځینې سیاستوال او کارپوهان پر لپسې د طالبانو د خوشي کېدو غندنه کوي او وایي چې داسې ګامونه به د سولې خبرو ته د وسلوالو د راوستو هڅې ناکامه کړي. د دواړو مقالو تفصیل به انیسا اجمل درته واوروي.
ګارډین ورځپاڼې لیکي د اتوار پر ورځ په پېښور کې په یو کلیسا کې خوشا 1500 عیسایانو د عبادت وروسته وړیا خواړه ترلاسه کولو چې دوه ځانمرګي بریدونه پې وشول. په دغه پېښه کې یو اتیا تنه وجل شو او د سلو زیات ژوبل شول. د پاکستان په تاریخ کې دا په عیسایانو تر ټولو لوی برید و. ګارډین لیکي په پاکستان کې ډېر کم واقعات د دغه سلوي صدمې سبب جوړیږي. هر ورځ وړې چاودنې او هدفي وجنې کېږي او اکثره د خبرونو سرټکی نه جوړیږي. په داسې حال کې چې سنی سختدریزه اکثره پر شیاګانو بریدونه کوي، د روان کال په پیل کې د بلوچستان په کوټه کې په شیاګانو برید وشو چې پکې د اتیاو زیات کسان وجل شول. ګارډین لیکي د اقلیتونو پر ضد دا تشدد د پاکستان وسلوالو ډلو لخوا تنظیمیږي. هغه ډله چې د اتوار دروازې د پېښور کلیسا د برید ذمهواري یې منلې، تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لري او ویلی دی چې دا هر څه یې د ډرون بریدونو په بدل کې کړي. دروازپاڼې په وینا د سخت دریځه ډلې چې پرله پسې حکومتونو ورته د فعالیتونو اجازت ورکړې، په کمی معاملاتو ډیر اثر پرې باسي. بلخوا انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس اداره لیکي په افغانستان کې ځینې سیاستوالان او کارپوهان پرله پسې د طالبانو د خوشي کېدو غندنه کوي او وایي چې داسې ګامونه به وسلوال د امن خبرو اړخ ته راوستو کې ناکامه کړي. د جولای 14 نیټه یو سلویخ طالب قیدیان چې پکې درې طالب قومندانان هم شامل وو، د غزنی د جیل نه خوشې کړل شول. محمد علي احمدي چې د غزنی ولایت مرستیال والی دی، ویلي دي دوه پخانی قیدیان له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وجل شو. هغه د بل نیول شوي تن نوم ملا کریم یاد کړ چې د ولسو پولیسوالو د وژنې په تور نیول شوی و. د نوموړي په خبره ملا کریم په هوګیاڼي ولسوالۍ کې د طالبانو د جج په توګه بیرته خپل کار پیل کړی. د غزنی د امنیت امیر زرعور زاهد انسټیټیوټ فار پیس رپورټینګ ته ویلي دي چې د استخباراتي معلوماتو تر مخه په دې وروستیو کې نیول شوي کسانو بیرته په جګړه کې برخه اخیستې. هغه د جولای په میاشت کې د ځینو خوشي کړل شوو نمونه یاد کړل چې په مختلفو ولسوالو کې په جګړو کې بیرته برخه اخیستې. که څه هم د وسلوالو خلاصون نه داسې ښکاري چې د سولې د عمل پر مخ بوتللو کې به لږ څه وکړي، د طالبانو سیاسي دفتر چې په دوها کې پرانستل شوی و، په روان کال کې د ولسمشر کرزي د اعتراضاتو وروسته بند کړل شو. مقاله لیکي د سیاسي چارو کارپور احمد سید وایي د قیدیانو خوشي کېدل د کابل د کمزوري بنیادی نښه ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. د امریکا ولسمشر څرګنده کړې چې واشنگتن په ایران کې د رژیم د بدلیدو هڅه نه کوي او دا د ایران حق دی چې سولیزه اټومي انرژي ولري. باراک اوباما د دې ترڅنګ کې څرګنده کړې چې د ایران نوی ولسمشر حسن روحاني به له نړیوالې ټولنې سره د ایران د اټومي لانجې مسله هواره کړي. د دې څرګندونو تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران د نوي حکومت هڅې نسبتا ډېرې معتدلې وګڼلې او څرګنده یې کړه شایي د ایران د اتومي پروګرام په برخه کې د دغو هڅو په مټ یوې موافقې ته ورسیږو. باراک اوباما د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د سیشن بې په ورځ په وینا کې وویل امریکا دا غوره ګڼي چې د ایران د اتومي پروګرام په برخه کې خپلې اندېښنې په سوله ییز ډول هوارې کړي، خو موږ ژمن یو چې ایران پرې نشتو چې اتومي وسلې جوړې کړي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د بهرنیو چارو له وزیر جان کری څخه غوښتي دي چې د نړۍ د نورو پیاوړو هیوادو په همکارۍ ډیپلوماتیکې هڅې مخته یوسي څو د ایران د اتومي پروګرام لانجه حل شي. ایران وایي چې اتومي وسلې نه جوړوي او د اتومي انرژي د ترلاسه کولو هڅه کوي. باراک اوباما وویل چې اتمی انرژي د ایران حق ده چې ترلاسه کړي.
وی آر ناٹ سیکینګ رژیم چینج اند وی ریسپیکټ د رائټ
موږ په ایران کې د رژیم د بدلیدو هڅه نه کوو. موږ د ایران د خلکو د حقونو درناوی کوو چې سولېزه اتمی انرژي ولري. ټاکل شوی ده چې جان کیری به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نورو څلورو دایمي غړو او د جرمني له استازو سره یو ځای سبا د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره خبري وکړي.
د ایران په اړه مو د ولسمشر باراک اوباما څرګندونی اوریدې چې تیر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپل وینا کې کړی و. په پام کې ده چې روانونی به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جاوید ظریف سره ویني او دا به په شپږو کلونو کې د واشنگتن او تهران ترمنځ د لوړې کچې لومړی لیدل کتل وي. نور حال د شاهین بنری په راپور کې واوري.
په پام کې دا چې روانه ونې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جاوید ظریف سره ویني او دا به په شپږو کلونو کې د واشنگتن او تهران ترمنځ د لوړې کچې اړومبې لیدل کتل وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خپل ایرانی سیال او د نړۍ د پنځو نورو طاقتونو روس، چین، برتانیا، فرانس او جرمني د استادو سره د ملاقات په داسې وخت کې کیږي چې د ایران نوې منتخب شوی ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته سفر کوي. د خبرو تر بنیادی موضوع باندې ایران اټمی پروګرامي روحاني د ایران منځلاري ولسمشر ګڼل کیږي. نوموړي د ګل پورز ویل غواړي چې ملګرو ملتونو ته خپل سفر ایران د یو مهذب او امن سره مینه لرونکي هیواد په توګه د پیژنګلو لپاره په کار راولي. رویټرز خبرې ایجنسی راپور ورکوي د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د پالیسۍ د مشر کیترین اشتن سره هم ویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ګل پورز ویل کچري د روحاني انتظامیا سنجیده خبرې کول غواړي نو امریکا خبرو ته تیار ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د پالیسۍ مشر وال سټریټ جرنل ته ویلي د ایران د ټیمي پروګرام په موضوع باندې ایران او نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ خبرې ترې د اکتوبر په میاشت کې په جنیوا کې پیل کیږي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. اوسو د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو پر لور د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په افغانستان او پاکستان کې له مشکوک ترګر سره د جګړې په اړه خبري وکړې. د ګوانتانامو زندان د تړلو ژمنه وکړه او څرګنده کړه چې امریکا په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په درشل کې ده. د احمد شیبر په راپور کې د امریکا د ولسمشر د څرګندونو جزئیات واوري.
Next year an international coalition will end its war in Afghanistan.
نوې کالبر نړیوال ائتلاف خپل جګړه په افغانستان کې پاتې ورسوي. د غزواکونه د خپل ماموریت ته تر سره کېدو په حال کې دي او هغه د القاعده ځپل دي چې د سپتمبر په 9مه پر موږ پریت کړی و. باراک اوباما د دې ترڅنګ دا هم وویل چې د القاعده ځپل شوی ډله لا هم سولې او ثبات تهدیدوي. د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په بټا باد شهر کې امریکایي ځانګړي ځواکونه وباشه او د القاعده شبکې یو شمیر نور جګپوړي مشران بیا په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو په پریدونو کې وژل شوی دي. اوباما د بی پیلوټ الوتکو په پریدونو کې یو بدلون ته اشاره وکړه.
We have limited the use of drones so they target only those who pose a continuing imminent threat to the United States.
موږ د بی پیلوټ الوتکو پریدونه محدود کړی دي او یوازې هغه کسان په نقشه کوو چې امریکا ته په دوامدار ډول تهدید کوي او د هغوی نیول ممکنه نه وي او هغه ځای ولو چې د بریټ په وخت تایید شي چې ملکیان نشته. د امریکا ولسمشر د ګوانتانامو زندان ته هم اشاره وکړه. د دې زندان په اړه د انتخاباتي مبارزې پر مهال لاشمنه کړې وه چې بندوي وي. د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته باراک اوباما وویل چې نیول شوي مشکوک کسان به نورو هیوادو ته تسلیم
کړي.
موږ به نیول شوي کسان نورو هیوادو ته وسپارو. هڅه به وکړو چې ترورستان په محکمو کې محاکمه شي او په جدي ډول د ګوانتانامو د زندان د تړلو لپاره کار کوو. ټاکل شوی ده چې نړیوال محارب ځواکونه د راتلونکي میلادي کال تر پایه له افغانستانه ووځي خو تر اوسه واشنگتن پریکړه نه ده کړې چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره به څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي.
احمد شیبر وو چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو په اکله تاسو ته راپور اوروي.
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
افغان ولسمشر حامد کرزی نن چین ته په خپل څلور ورځنی سفر روان سو. د ولسمشر د دفتر چارواکي وایي چې په دې سفر کې به له چینایي چارواکو سره په سیاسي، فرهنګي، امنیتي او اقتصادي همکاریو خبرې وسی. د ولسمشر کرزی وایي ایمل فیضی ویلي چې په دې سفر کې به د سولې په پروسه کې د پاکستان پر همکاري هم له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. په دې اړه پام وکړي له کابله د احمد زبیر ژمن راپورته.
د جمهور ریاست چارواکي وایي چې د جمهور رئیس حامد کرزی په مشرۍ افغان پلاوی به له چینایي چارواکو سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې له 2014 کال نه وروسته د نړیوالو ځواکونو د حضور او د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخو کې د چین په همکارۍ خبرې وکړي. دا درې ورځنی سفر د روانې میلادي میاشتې په 25مه پیلېږي. د جمهور رئیس وایند ایمل فیضی ویل له چین سره د ستراتیژیکو همکاریو د موجودې اعلامې له مخې به له دغه هیواد وغوښتل شي چې د افغان ځواکونو په روزنه او تجهیز کې همکاري وکړي. دوی وایي د ستراتیژیکو همکاریو د همدې ګډې اعلامې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي همکاري موجوده دي. ځینې افغان پوځي محصلین هلته زده کړې کوي. د دې همکاریو په پراختیا به ټینګار وشي. دا چې زموږ د امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې چین څومره موافق دی او په دې راتلونکي سفر کې به په دې اړه زموږ غوښتنه څه وي، په دې اړه زه ډېر جزئیات نه ورکوم، ځکه په دې خبرې کېږي او که دواړه خواوې غواړي چې خبرې د مطبوعاتي شي نو بیا به یقینا ستاسو سره شریک
شي.
افغانستان او چین تیر کال د ستراتیژیکو همکارو اعلامیه لاسلیک کړه. ښاغلی فیضی وویل اوس هر کال شاوخوا اویا افغان پوځي محصلین په چین کې لوړې زده کړې کوي او چین آماده دی چې دا شمېره 2500 ته ورسوي. په دې سفر کې به د افغان او چینایي چارواکو ترمنځ درې تفاهم لیکونه لاسلیک شي. دا له افغانستان سره د چین د 200 میلیونو ینو مرستې، د کابل پوهنتون او د چین د شیان پوهنتون ترمنځ د همکاریو په اړه تفاهم لیکونه دي او د زندانیانو د استرداد په اړه به موافقه لیک هم لاسلیک شي. چین په افغانستان کې تر ټولو زیاته پانګونه کړې چې د مس عینک د کان او په شمال کې د تیلو د استخراج یو قرارداد یې ترلاسه کړی دی. د جمهور ریاست د چارواکو په وینا چین ته په سفر کې به جمهور رئیس کرزی له چینایي چارواکو وغواړي چې د عینکو د مس د کان د استخراج کار چې په دې وروستیو کې ټکنې شوی دی ګړندی کړي. د جمهور ریاست وایند وویل له چینایي چارواکو سره به په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او له 2014 کال نه وروسته د امریکا د پوځي حضور په اړه هم خبرې وشي. د ایمل فیضی په وینا افغان چارواکي به په دې سفر کې له چین نه وغواړي چې پر پاکستان د خپل نفوذ څخه په استفادې دا هیواد د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري ته وهڅوي. د دې سفر په جریان
کې به هم د پاکستان همکاري د افغانستان سره مختلف موارد کې په خاص توګه د توریزم سره د مبارزې په اړه او د سولې د پروسې دغه دوې کلیدي خبرې دي یا موضوعګانې چې په دې اړه به ضرور د پاکستان د نقش په اړه او د پاکستان د همکارۍ په اړه به د چینی مقامات سره چینایي مقامات سره په دې اړه خبرې کېږي.
ښاغلی فیضی وویل د دې لپاره چې چین پاکستان په افغانستان کې د سولې له پروسې او له ترهګرۍ سره په مبارزه کې همکاري ته وهڅوي د درې وړو هیوادونو ترمنځ تروسه دوه درې اړخیزې غونډې هم شوې دي. د نوموړي په وینا د افغانستان چین پاکستان درېمه درې اړخیزه غونډه په کابل کې کیږي خو نشته یو نه خدله. ځینې کتونکو وایي له 2014 کال نه وروسته چې له افغانستان څخه بهرني محارب ځواکونه وتلي وي په دې هیواد کې به د چین رول پیاوړی شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
دی ګلوب اینڈ میل ورسپانه کې په افغانستان کې د شذو د پرمختګ په حواله د ریپورت مهم ټکی په ګوته شوی دی. ورسپانه لیکي د یو نړیوالي غیر سرکاري ادارې یو ریپورت شې چې په افغانستان کې په تیر لسو کلونو کې شذو په اقتصادي څنګه کې لږ څه پرمختګ کړی دی. د مقالې مهم ټکی به ملیحه مرزاده درته واوروي.
د ګلوب اینڈ میل ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې راتلونکي کال به بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، په دې جګړه کې د ځینو ناکامیانو باوجود ښځو لږ څه پرمختګ کړی دی. ورسپانه د یوې نړیوالې غیر سرکاري ادارې بلډینګ مارکیټس ته یو رپورټ په حواله لیکي چې پکې په رسمي او شخصي اقتصادي شعبو کې د ښځو په برخه اخیستلو رڼا اچول شوې ده. د رپورټ په خبره په تیرو لسو کلونو کې افغان ښځو د تجارت په برخه کې کافي ګټه ترلاسه کړې ده. ورسپانه په رپورټ کې د پام وړ نقطې په ګوته کوي او لیکي چې په پوښتل شوو اته سوه ښځو کې زیاتره دا وویل چې واده د کار په لاره کې خنډونه نه اچوي. پدوی کې شپږ نوي فیصد خزو ویل چې د کار په برخه کې د کورنۍ ملاتړ لري. رسپانلی کې دغه خزه باور لري چې د سم ملاتړ سره به د بارني وسواکونو د وتلو وروسته هم تجارت نوره وده وکړي. رسپانلی کې په نظر پښتنه کې په افغانستان کې د خزو د آبادۍ زیاتره برخه نه تپوس نه دي شوی. غریب بے تعلیم او د کلیوالو سیمو خزی د نظر پختنې مرکز نوی چې اوس هم د سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خزو حالت اوس هم په نړۍ کې ډیر کم تر دی. تیر کال د هیومن ډیولپمنټ انډیکس په خبره افغانستان په 1/30 هیوادونو کې په 1/30 نمبر دی. په هیواد کې د خزو پر ضد تشدد یو ستونزه ده چې تیره اونۍ یو افغان خزینه پولیس والا په هلمند ولایت کې ووژل شوه. په اګست کې وسلوالو په افغان سینیټری برید وکړ چې پکې د هغې اته کلنه لور ووژل شوه. رسپانلی کې دغه رپورټ ښایي چې په عملي سطح که تیرو لسو کلونو ته وکتل شي نو افغان خزو خپله ټولنه ځان ته په خپله بدله کړې ده. که څه هم یو لړ ستونزې اوس هم موجودې دي. 70% ښځو ته د تجارت لپاره په قرض اخیستلو کې مشکلات وو. په اخره کې ورځپاڼه لیکي پکار ده چې د دې ښځو لاسته راوړنې محفوظ کړل شي او د بارنیو ځواکونو د وتلو وروسته دې هم ورته وده ورکړل شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوس زو د ننګرهار پر لور. د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلور دو چارواکي وایي چې د تیر شپږ میاشتو په دوران کې 119 ځلې چاڼیز عملیات کړي چې سلګونو تن وسوال مخالفینو ته مرګ ژوبل اړولې او 118 تنه لګڼ وسلو او مهمات سره ژوندي نیولې دي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردو له اړخه دغه چاڼیز عملیات د افغانستان په ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کاپیسا، پنشیر او پروان ولایتونو کې د تیرو شپږو میاشتو په دوران کې ترسره شوي دي. د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قل اردو قماندان تورن جنرال محمد زمان وزیری د سه شنبې یا نهی په ورځ په یو خبري ناسته کې خبریالانو ته وویل
موږ په مجموع کې تقریبا 119 اجرام کړیم دي. دغه عملیاتو په نتیجه کې 240 زخمیان دي او 110 نور اسیران دي د مخالفینو. دا راز وسلې، مهمات، وسایط هم زموږ لاسته راغلي دي. موږ هم په تو دغه شپږو میاشتو کې 20 کسه شهیدان لرو او تقریبا 40 کسه هم
نوموړي. دغه راز ویل د نورستان هغه ولسوالۍ چې د تیرو څو کلونو رئیس د وسلوالو مخالفینو په لاس کې وه افغان امنیتي ځواکونو بیرته نیولې ده.
امنیتي قانونو وکولای شول چې د وایګل ولسوالۍ د طالبانو د لاسه نه خلاصه او فعلاً د موږ امنیتي ځواکونه هلته مستقر دي. تاسو ته بهتره معلوم ده چې د کلونو کلونو نه د چپې د لار مسدوده وه. فعلاً په فضل د خدای د چپې درې لارې د مانوګۍ نه تر چپې درې پورې مکمله خلاصه کړې ده. اول ته موږ 11 امنیتي پوستې، ډېرې مضبوطې پوستې ځای پر ځای کړي تر څو چې مخالفینو نشي کولای د دویم وار دپاره د
جنرال وزیری زیاتوي چې د عملیاتو له پلان څخه یې مقصد د امنیت پر ټینګښت سربیره راتلونکو ټاکنو ته د زمینې برابرول دي.
فعلاً چې اوس موږ محاسبه کړې ده موږ تقریبا د 153 مرکزونه تر اوسه د موږ په ساحه د مسؤلیت کې تثبیت شوي دي او موږ په همدې هکله په تلاش کې وو چې په دغو تثبیتو سایتونو یا مرکزونو کې باید امنیت تامین شي چې وطنوال مو کولای شي په آزاده توګه په انتخاباتو کې برخه واخلي.
ولسي وګړي د ملي اردو له پرله پسې لاسته راوړنو څخه خوښ دي. یو تن یې مشال راډیو ته وویل
نوم مې عابد دی او د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. دا کوم عملیات چې ملي اردو زموږ په دې سیمه کې وکړل موږ ته ډېر خوښ او راضي یو ځکه مخالفین یې بالکل ختم کړل او موږ اوس په ډاډه زړه هر چیرې چې خوښ وي تللی او راتلی شو او موږ دوی سره هم همکار یو. که موږ څوک قرآنکار یا څوک ووینو نو موږ دوی ته خبر ورکولی شو.
کتونکي په دې باور دي چې که د ملي اردو فعالیتونه دوامداره شي نو ډېر ژر به د دولت ضد وسلوال مخالفین لرې پرتې سیمې هم پرېږدي او راتلونکي ټاکنې به پرته له کومې امنیتي ستونزې په ښه شان سره ترسره شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دهشتګردي مکمل ختمه
افغانان څوک بې شک چې
ډېره سخت راغلي تېره هر څه
کوي مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او زه د خوست پر لور. د خوست د شیخ زاید پوهنتون چارواکي وایي چې په تیرو لسو کلونو کې یاد پوهنتون د کمیت او کیفیت په لحاظ پوره پرمختګ کړی، خو د ودانیو د کمښت، برېښنا او د بودیجې د انتقال په برخو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی. په دې اړه نور حال خوست د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور کوي.
سره له دې چې په وروستۍ یوه لسیزه کې د خوست شیخ زاید پوهنتون د فعالیت له پیله بیا تر دې مهاله په ټولو برخو کې پرمختیا کړې او څو کاله وړاندې ورته د خوست ښار په لویدیځه برخه کې د عربي اماراتو په مالي مرسته د ودانیو پراخ کمپلیکس جوړ شوی، خو بیا هم د ودانیو کمښت، د منظم برېښنا نشتون او یاد پوهنتون ته د عادي او پرمختیایي بودیجې په لیږد کې ځنډ هغه نیمګړتیاوې دي چې موړی پوهنتون یې له کلکو ستونزو سره مخامخ کړی دی. د شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهندوی محمد رسول باوري وویل چې نوموړی پوهنتون په پیل کې په څلورو پوهنځیو کې درې سوه تنه محصلان لرل، چې دا مهال د محصلانو شمیر نږدې 2000، د پوهنځیو شمیر 200 او د ډیپارټمنټونو شمیر 22 ته پورته شوی دی.
د شیخ زاید پوهنتون 12 پوهنځی لري ای 22 ډیپارټمنټ لري، 6902 تنه محصلین لري، 12 تنه استادان به هر ته د تحصیل او زده کړو لپاره تللي دي. د لوړو زده کړو لپاره
پوهنځی باوري وړاندې وایي چې به هر ته د زده کړو لپاره د استادانو لګل به د یاد پوهنتون د ښوونیز کیفیت په لوړولو کې ګټور او اغیزمن تمام شي. همدارنګه د یاد پوهنتون یو شمېر استادان د ماسترا او دکترا په کچه زده کړو لپاره اروپایي هیوادونو، سویلي آسیا، هند او پاکستان ته استول شوي دي.
د استادانو د تربیه او روزنې چې دا هم خورا مهمه برخه ده. موږ اوس تر 40 زیات استادان به هر ته د لوړو زده کړو لپاره لیږلي دي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس د ودانیو کمښت د پوهنتون د جدي ستونزې په توګه وړاندې کوي. د یادونه ورده چې دا مهال په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون ترڅنګ د طلوع آفتاب، احمد شاه ابدالي، دعوت او پامیر په نوم څلور خصوصي پوهنتونونه او یو شمېر د نیمه لوړو زده کړو مؤسسې په فعالیت بوختې دي چې شاوخوا 15,000 محصلان پکې زده کړې کوي.
تاسو ستونزې
ورته تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمه د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او زه د خیبر ایجنسی پر لور او د لوبو یو راپور تاسو ته اورو. د خیبر ایجنسی په لند کوتل سیمه کې د لوبو ځای تنظیم خیبر سپورتس کلب لخوا د فوټبال سیالي پیل شوې دي چې شاوخوا 240 فوټبال لوبډلې پکې برخه اخلي. د خیبر سپورتس کلب عہدیداران وایي چې دوی غواړي د لوبو په ذریعه په دې سیمه کې امن راولي او خلکو ته د تفریح او موقع په لاس ورکړي. دوی وایي چې داسې سیالیو سره به په دې سیمه کې د فوټبال یو شمېر نړیوال لوبغاړي هم پیدا شي چې د لپاره د فخر وړ وګرځي. په دې حق له نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د لوبو ځای تنظیم خیبر سپورتس کلب لخوا د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې د غونډې ایجنسی په کچ د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې خواوشه 240 فوټبال لوبډلې برخه اخلي او هر ورځ ورته په سلګونه خلک د میچونو د کتو د پاره راځي. په دې لړ کې د خیبر سپورتس کلب صدر میراج الدین شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دلته د تفریح او امن راوستو یوازینی ذریعہ لوبی دی او دا دوی د پاره ډیره د ویاړ خبره ده چې په دې سیمه کې د فوټبال بین الاقوامی لوبغاړي پیدا کړی دی
او لکه ریفریشمنٹ دلته مونږ بلیا ذریعہ نشته بغیر د سپورتس نه. لکه د امن خو مونږ په خپل علاقہ کې د امن ذریعہ مونږ سره به سره چې سپورتس په فعال خو په شوق او جوش خروش سره خلک را روان دي را درومي. لکه د مونږ مرشانو او د خیبر سپورتس کلب په زری نگرانی کې داسې پلیران پیدا کړی چې تقریبا چې لس پنځلس پلیران مونږ کلر پلیران دي، پاکستان کلر دی، انټرنیشنل پلیران دي، اوس هم موجود دي دلته خپل هو ګراوند لراځي اکثر مونږ سره رابطی را سره ناستی. نو دا مونږ لپاره ډېره غټه او فخر خبره، او ان شاء الله نور به مزه تا چې مزید دا غلی چې مونږ ښه پلیران پیدا کړو.
د فوټبال په دې سیالیو کې شریک د بیلابیلو ټیمونو لوبغاړو هم خپل احساسات شریک کړل او وی ویل
مانو خالص سره تعلق لاندې کوتل یونایټډ فوټبال کلب سره تقریبا چې دا 42 ټیمو ټورنمنت دا دویم هفته شروع دی. ډیر زیات خسته ټورنمنت سره روانه خفورم ټورنمنت روان دی. مونږ ډیر خوشاله یو خم انجوای کړ څه خلکو شوق نه ټول مونږ فوټبال سره لوړ دی خلکو واخه. نو تقریبا چې مونږ یو شنر به خلک کم یو چې وګور وغه نه زیات را دی. مونږ ډیر خوشاله چې دغه سیمون
میرویس خان ساگر دلته چې فرست ټایم دا مونږ دا ټیم را جوړ کړل. مونږ له خو ډېر زیات خلک دلته راځي دا ته پاره مونږ ته یاد راکې شي تاسو مخکلار شي ډېر زیات خوشاله یو. مونږ اراده دا امید لرو چې دا ټیم مخکلار شي، اراده هم دا چې مونږ نور مخکلار شو سره.
د خیبر سپورتس کلب او د داران وویل چې دغه د فوټبال سیالۍ با تر یوې میاشتې پورې دوام لري او په اخر کې به د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې جی اس ډی پی لخوا کامیابو فوټبال ټیمونو ته د لوبو سامانونه او انعامونه هم ورکولې شي.
ستاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویا مصاله زموږ زنانان سرونو باندې وبراوري او نه جنجې شو تر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوموي او مونږ ته په وته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس مونږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز